السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د فرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد الله.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان پیپلز ګوند د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو غوښتي چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې د ورسره ګډون وکړي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي په هغه صوبه کې بارانونو او واورو ورېدو له وجې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. او امریکا بل افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې 308 میلیونه ډالره اضافي مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو غوښتي دي چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې د ورسره ګډون وکړي. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د فروری د 28 نیټې نه د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی د خورشید شاه په مشرۍ کې تیر ماخوستن په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره ولیدل. د ملاقات وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکتر میا افتخار حسین خبري غونډې ته وویل چې په رسمي ډول یې د یاد ګوند په لانګ مارچ کې د ګډون حتمي پریکړه نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې ګوند د پیپلز پارټۍ مرسته او ملاتړ کړی دی.
گزشتہ جو آپ سابقہ ریکارڈ دیکھے تو ہم نے ایک دوسرا کا ساتھ دیا بھی ہے.
تیر شوی وختونو کی مونگ دیو بل سر امرستہ ملاتڑ کرے دے. مونگ چی پا پی ڈی ایم کی او نو ہم مو دا دریز و او که اوس پا کی نیو نو ہم دا دریز لرو چی موجودہ حکومت دا ٹگئی پیداوار دے او دا دے حکومت ختمی دل پکار دی.
حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي چې اپوزیشن ګوندونو د خپلو درغلیو پټولو لپاره رایوزې شوي دي او وزیر اعظم عمران خان به خپله 15 کلنه آئینی موده سر ته رسوي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي په هغه صوبه کې بارانونو او واورو ورېدو له وجې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم ای پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر، مومندو، چارسدې، نوخار، بردیر، ابټآباد او مانسیری ضلې د بارانونو او واورې ورېدو له وجې شپږ څلوېښت کسان جوبل شوي هم دي او 109 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسېدلی دی. د ادارې په وینا په متاثره سیمو کې امدادي کاروایانې دوام لري. د جنوري په ومه د پنجاب په مری کې هم د زیاتو واورو ورېدو او یخنۍ له وجې په بند پاتې ګاډو کې لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي ول. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډي هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته ستنې کړي چې د دوی تر واکمنېدو مخکې هلته انتقال شوي دي. مولای محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د افغانستان کمی الوتکې چې له ګاونډیو هیوادونو سره ولاړې دي، که هغه له تاجکستان سره دي او که ازبکستان سره، دا د بیرته راولي، ځکه چې دوی اجازه نه ورکوي چې د الوتکې په بهر کې پاتې شي او یا دوی استفاده ورڅخه وکړي. د راپورونو په بنسټ کابل ته د طالبانو د ننوتلو پر مهال د هوایي ځواک له څلوېښتو زیاتې فوځي او بار وړونکي الوتکې او هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د پیښې تر ثبتېدو وروسته په هغه هیواد کې په څلیری ساعتو کې 2000 زیاتې پیښې ثبت شوي دي، کمی چې د 2021 زیږیز کال د ستمبر له 24 نیټې وروسته په لومړي ځل دومره زیاتې پیښې دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویب پاڼې د جنوري پر 12 نیټه لیکلي چې په تیرو څلیری ساعتو کې له کرونا وایرس 14 کسان مړ شوي هم دي، چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 9000 ته رسېدلی دی. له حکومتي شمیرو سره سم په پاکستان کې د جنوري له 15 نیټې راهسې هر ورځ تر زرو زیاتې پیښې ثبتېږي. بلخوا په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسیني بهیر هم دوام لري. او امریکا به له افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې 308 میلیونه ډالره اضافي مرسته کوي. پرون د سپینې ماڼۍ له دې اعلان سره هغه جنگځپلي هیواد ته د اکتوبر میاشت راهسې د امریکا د مرستو اندازه 202 میلیونه ډالره ته ورسېده. دا اعلان په هماغه ورځ شوی په کوم ورځ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې دا کال د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 15 ارب ډالرو غوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو بیان کې ویلي چې د نړیوال پرمختیایي کارونو لپاره د امریکا ادارې یو ایس ای ای ډی لخوا به دا اضافي مرستې د سرپنا، صحي خدماتو، د ژمي اړونده شیانو، په بیړني ډول د خوړو برابرولو، اوبو او پاکوالي په لړ کې دا مرستې به د آزادو بشري ادارو پر مټ ویشل کیږي. د نوموړي وینا وه چې امریکا به افغانستان ته د کورونا وایرس 1 میلیون ډوزه نور واکسین ورکوي چې په دې سره به د دوی د ټولو مرسته شوو واکسینو شمیر 4.3 میلیون ته ورسیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی له عوامي نشګون مشرانو غوښتي چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې دې ورسره ګډون وکړي. آیا اپوزیشن ګوندونه د داسې مارچونو له لارې حکومت نسکورولی شي؟
سیاسي جماعتونه په خپلو کې متحد شي په یو نقطه باندې د دوی د کامیابۍ ډېر زیات امکانات شي.
په خیبر ضلع کې د بارانونو او واورو ورېدو له وجې متاثره شوي خلک د مرستو غوښتنه کوي.
مونږ ته بروت مادین داد راکړه ځکه چې بیا باران را روان دی، بیارو مددګار ناست یو په ټین پانې خو زمونږ کار نه شي. مادي مرسته په کار ده چې مونږ خپلې کمرو مرمت دوباره وکړو.
د منځنۍ کورمې اوسیدونکي د رابطې سهولت برابرولو لپاره له حکومت د موبایل ستنو د لګولو غوښتنه کوي. معلومات لرو په منګوره کې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د دوی په ځمکه د سوات موټر وې د جوړېدو پر ضد مظاهره کړې.
دا کوم نقشه چې شته شوی د سین تقریبا په کیلومتر کې دوی پرې خولې ده او په پټو کې بوله ده. دا زریز مکی دي، دا د سوات بالکل معشقه تل ده.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی تیر ماسخوتن په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره په ملاقات کې غوښتنه کړې چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې دې ورسره ګډون وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د فروری د 20مې نیټې نه د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې د لانګ مارچ اعلان کړی. د ملاقات وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري میا افتخار حسین خبري غونډې ته وویل په رسمي ډول یې د یاد ګوند په لانګ مارچ کې د ګډون حتمی پریکړه نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د یو بل سره مرسته او ملاتړ کړی دی. د نوموړي وینا وه چې دوی په پی ډی ایم کې شامل نه دي، خو په خپل زوړ دریځ ولاړ دي چې دا حکومت د ټګې له لارې راوستل شوی. حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د اپوزیشن ګوندونه دا تورونه او غوښتنې په بیا بیا رد کړي دي. نور تفصیل لا پیښه غلام غوس راکی.
د پاکستان پیپلز ګوند د یو مخخ خورشید شاه په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی تیر ماخام په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین په مشرۍ د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو سره ولیدل او د یاد ګوند نه د حکومت په ضد د پیپلز ګوند په اعلان شوی لانګ مارچ کې د ګډون کولو غوښتنه وکړه. په دغه اړه په خبری کانفرنس کې بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې په لانګ مارچ کې د ګډون په اړه رسمي فیصله به لږ وخت اخلي، خو هغه وویل چې په دې یوه نقطه دوی د حکومت په ضد د حزب اختلاف د ګوندونو سره یو نظر لري چې دا حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې راغلی دی.
گزشتہ جو آپ سابقہ ریکارڈ دیکھے تو ہم نے ایک دوسرا کا ساتھ دیا بھی ہے.
تیر شوی وختونو کی مونگ دا یو بل سر مرستہ ملاتڑ کڑے دے دا پیپلز گون سر دا تیر اتحادی حکومت پا دور کی دا اطلسم بدلون دلاری دا خپلی صوبے نوم تر لاسکول کالاباغ ڈیم نہ جوڑے دل او پا این ایف سی ایوارڈ کی دا صوبے برخا دا سی خبری دی چی نہ ہیریدون کی دی. مونږ چې په پی ڈی ایم کې وو نو هم مو دا دریض وو، او که اوس پکې نه یو نو هم دا دریض لرو چې موجوده حکومت د ټګۍ پیداوار دی او د دې حکومت ختمېدل پکار دی.
کې موجوده حکومت دندلی کا پیداوار ہے اور اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے.
خدا پاکستان تحریک انصاف لخوا په بیا بیا دا تورونه رد شوی دی چې ګنی دوی د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د 20مې فروری نه د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی وو. بلې خواته په پاکستان جمهوری تحریک کې شاملو ګوندونو د مارچ د 30مې نیټې نه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د مارچ کولو اعلان کړی دی. دا چې د حزب اختلاف ګوندونه به د حکومت په رانسکورولو کې بریا ترلاسه کړي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل که د حزب اختلاف ټول ګوندونه په شریکه د حکومت په ضد یوه تګلاره جوړه کړي، نو په موجوده حالاتو کې قوي امکان دی چې موجوده حکومت ختم شي او په هیواد کې نوي انتخابات ترسره شي.
زمان داده داره که در طول و ملکی چه کم سیاسی گوندونه دی که آقای پخپلو که متحد دی و آقای طول دی حکومت نصر پلاش دی و آقای غواری چه دی حکومت دورانیه دی دو وقت نمخ که ختم شی و دو وقت نمخ که دی طول تاکنی وشی. زمان داده داره چه که چه سیاسی جماعتونه پخپلو که متحد شی پر یو نکته بانه دی دی کامیابه دیز جات امکانات دی.
د حزب اختلاف ګوندونه د حکومت په ضد په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د هیواد د خراب اقتصادي صورتحال په لړ کې د حکومت د ناکامۍ بیانیه په بیا بیا ولسته وړاندې کوي، او په انتخاباتو کې د ټګۍ ترڅنګ په دې اساس هم د نوي عام انتخاباتو غوښتنه کوي. خو حکومتي چارواکي وایي موجوده حکومت د هیواد معیشت په خلور روان کړی دی او د پاکستان د بد اقتصادي صورتحال ذمہوار پخوانی حکومتونه دي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وایي چې د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله شوې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملک ته بیرته راوستلو لپاره به لاهور های کورټ ته ورځي. نوموړي پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې رسنو ته وویل چې لاهور های کورټ ته به ورځي او ورته به وایي چې اپوزیشن لیډر شهباز شریف ته د امر وکړي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي، ځکه چې هغه ضمانت کړو او په داسې نه کولو سره عدالت د شهباز شریف پر ضد کاروایی وکړي او نااهله دی وګرځوي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی اختیار ولی وایي نواز شریف یوازې د علاج په غرض لندن ته تللی او پلان لري چې بیرته پاکستان ته راشي. نواز شریف ته 2019 کال په نومبر کې د علاج په غرض لندن ته تللی دی چې تر دې دمه ماغلته دی. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې فیصله وکړه چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف پر ضد به لاهور های کورټ ته ځي، ځکه چې نوموړي د خپل ورور او پخواني وزیر اعظم محمد نواز شریف ضمانت اخیستی و چې په لندن کې د علاج وروسته به بیرته پاکستان ته راځي، خو د 11 میاشتو تیرېدو باوجود واپس رانغه. د کابینې د غونډې وروسته په خبري غونډه کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري اووی نواز شریف ته و ارب روپو په ضمانت د محمد شهباز شریف په خلفیه بیان ورکولو باندې علاج لپاره لندن ته پریښودل شوی، خو هغه په داسې کولو حکومت او عدالت سره دوکه کړي. نو حکومت به عدالت ته وایي چې شهباز شریف ته حکم ورکړي چې نواز شریف بیرته پاکستان ته راولي، ګنی دې دې هم نااهله وګرځول شي. د نوموړي په خبره کې شهباز شریف د خپل خلفی بیان نه سرغړونه کوي، نو دا د آرټیکل 3 خلاف ورزی ده او د دې تر لاندې ورته سزا ورکول پکار ده.
کابینه نے آج اهم فیصله میں شہباز شریف صاحب کے خلاف
دی وی کابینی نند شہباز شریف پر ضد لاہور ہائی کورٹ ته د تګ یو اهم فیصله کړي. شہباز شریف چې کومه معاملې ده هغه دا ده چې نواز شریف د حکومت سره خخکار دوکه کړي، او دا نن وزیر اعظم عمران خان هم ویلي، او دا هغه چې هلته کومې هلې ځلې په نظر راځي هغه د پاکستان پر ریاست او په قانون پسې خندا کوي، کدی نه سربېره هیڅ نه دي.
ریاست پاکستان کا اور ہمارے قانون کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
مشال ریڈیو چې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ اختیار ولی خان نه د حکومت په دې دریض و پختل، نو هغه اووی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یوازې د علاج په غرض لندن ته تللی او هغه اوس پلان لري چې پاکستان ته راستون شي.
د کورټ چې کوم آرډر زونو هغه اومداو چې د خپل علاج مکمل دی واپس راځي، علاج مکمل شي خبر راشي. اوس نواز شریف خپله د راتلو چې کله نه آوازه راغلی ده اوس دې قوم ته دا باور ورکوي چې که نواز شریف دې ملک ته راځي نو دا هغه خپله را نه مونږ راغوښتو دی دا کریډیټ اخلي.
مشال ریډیو چې په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورعالم نو پوښتل، نو هغه وویل چې نواز شریف د عدالت په حکم تللی دی او یوازې عدالت کولی شي چې هغه ته د بیرته راستنېدو حکم ورکړي.
دا خو صوبایي حکومت کړی او وفاق چې دی هغې سره متفق شوی، په دې کې نیب والا ناز په هغه وخت کې کیبینٹ کے نو پدی حالاتو کی چدی حکومت سیاسی بیان بازی کی
اسلام آباد احتساب عدالت تر ہاغی رستو د شریف کورنی پر ضد مقدمی پیل کری چی د کال 2013 د جولائی پا 28 سپریم کورٹ نواز شریف دشتمنی او نخو دلو پتور کی د وزیر اعظم سوکی لپارا ناحل وگرزو او نیب ته یہ حکم ورکړو چې د نواز شریف پر ضد مقدمی پیل کری لدی رستو اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز یا سٹیل مل قضیه کې د و کال د بند او د جرمانی سزا واوروله خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کال 2019 کې د نومبر په 19 نیټه په ضمانت د علاج لپاره لندن ته لاړو چې تر دې دمه په لندن کې دی
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز لنډې څپې 2110 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره وای په هغه صوبه کې بارانونو او واورو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ادارې په خبره زیاتو بارانونو او واورو د ځینو خلکو ودانۍ هم ړنګې کړي خو دوی په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړي دي. اخوا د خیبر ضلع د لنډې کوتل باډې او تیرا سیمو ځینې خلک وایي چې د بارانونو او واورو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوریدلي دي نو حکومت دې ورسره فوري مرسته وکړي. خو د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په متاثره شو سیمو کې سروے پیل کړي او د حکومتي طریقې کار مطابق به له خلکو سره مرسته کوي. نور تفصیل د فرهاد چینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا قدرتی افتونو سنبالولو ادارې پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي د جنوري په 11 نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په ټوله صوبه کې د روانو بارانونو او واورو ورېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او 46 پکې جوبل شوي او یوې اندازې مطابق 109 کورونو ته پکې جزوي زیان اوریدلی او د ځینو پکې چتونه راپریوتلي. دغه روای په 400 کارک خیبر او بردر کې متاثر شو کسانو ته امدادي سامانونه ورکړي او په زیاتره ځایونو کې واوري لرکولو کار هم روان کړای او د زیانونو سروي به هم پکې کیږي. د خیبر ولسی وګړي وای هلته په باډه لند کوتل او تیرا کې د بارانونو او واورو لامل خلکو کورونه پریوتلي مرګ ژوبله هم ورته وړېدلې او لارې او پلونه هم ړنګ شوي او خلک د خوراکي توکو کمښت سره هم مخ دی. دوی وایي په کار ده د خلکو د زیانونو په اړه سروي وکړل شي او مرسته دې ورکړل شي. د لنډ کوتل پیروخیلو کلی ساجد خان مشال ریډیو ته وایي په کار ده ذمہوار ادارې په وخت ورته معاوضه ورکړي چې خپل ودانۍ پرې ورغوي.
په دغه کې کمرو چتونه را غورځېدلي په دغه کې مال مویشي مړه شوي دي. مونږ ته بر وخت مالي امداد راکړه ځکه چې مطلب بیا باران را روان دی نو مونږ بیارو مددګار ناست یو په ټینټ باندې خو زمونږ کار نشي. مالي مرسته پکار ده چې مونږ خپل کمرو مرمت بیا دوباره وکړو.
د باډې شفیق پردی وای هلته هم خلک د بارانونو اوارونه متاثره شوي.
خاص کر په اکا خیل او مل دین خیلو کې څو کورونا را پریوتل چې په هغه کې ماشومان او زنانام وفات شولې. داسې خاص انتظامات اوسه پورې نه دي شوي. د بړې توصیل د لرې پرته سیمه چې کومه وادي تیرادو په هغه کې تر اوسه پیرې خلک ګیر دي. شپږ اوو فوټه واوره شوي دو خلک د کورونا نه نشي وتای. خوراکي ایشیا کمای روغلی دی. ډېر زیات تکلیفونه دي. آمدوره بند دی. خو اوسه پیرې د صوبایي حکومت یا د ضلعي انتظامیې د طرفه د لیرو کولو وولو د هغو لا د پیکیج ورکولو خوراکي پیکج لګلو څه خاص انتظامات نه دي شوي.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ کارونو انچارج نوید خان وایي چې حکومت د خپل طریقه کار مطابق د متاثره شوو کسانو مرسته پیل کړې.
ډیسټریکټ اډمنستریشن پی ډی می په موخه باندې ای سی لنډی کوتل اشرف الدین صاحب لنډی کوتل خیبر او دورفته د علاقې لوشن من کم شلمن وزټ کړه د بارانونو په ورځ باندې او چکم زین لویدلی وای په خپل باندې موخه کتل دجی یقین دی هني ور کړی دا غو چا چې کورون لویدلی او کمرې لویدلی وي هغه ټول لې ټینټونه ور کړی دی پی ډی می چکم معاوضه دا چکم تاوان بازار زخه خل کی مړی زخمین شوی خو حکم نشي پوره کولای خو دا حکومت پاکستان هغه همدردی هغه پر بچکونو پروگرام کیږي کمپنسیټ کیږي با او دا کم کورونه چلوي درې دا ټول فیسیلیټیټ کیږي ان شاء الله دوه درې ورځې کې ټول رپورټونه تیاریږي د غونډې علاقې
د خبرو لسی وګړي وایي په کار د هلته خړونو سیلاونو نه بچ کې دوه لپاره پلونه جوړ کړل شي او د نورو بندوبستي زلو متاثر شو وګړو په سیر دي معاوضه او مرات ورکړل شي فرحات شینواره مشال ریڈیو خیبر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہیں سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے د منځنۍ کورمې اوسیدونکو وای حکومت ته د رابطې سہولت برابرولو لپاره موبایل کمپنیانې اوه سوي چې پسیمو کې د موبایل ستنې ټاور یا ټاور لګوي. تیر کال په یاد سیمه کې موبایل کمپنیانو د ستنو په لګولو کار پیل کړی و خو وسلوالو مزدورانو تختول چې ورسره د ټاورو لګولو کار ودرېدو. ځایي اوسیدونکو وای په رابطې کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي نو حکومت ته دا ستونزه ورته هواره کړي. د سیمې نامنتخب د صوبایي اسمبلۍ او استازي وای کوشش یې دی چې موبایل کمپنیانو اندېښنې په لرې کولو سره یو ځل بیا هغوی په سیمه کې ستنې لګولو ته وهڅوي. تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې دی.
د منځنۍ کورمې مدني فعالانو د نهې په ورځ له حکومت غوښتنه کړې چې د رابطې سهولت وربرابرولو لپاره هغه هلته د موبایل ستنې دي ولګول شي. د میر باغ پټان عبدالخالق مشال رډیو د وای په کوزا او بره کورما کې انټرنیټ او د رابطې سهولتونه شته خو د یاد علاقې اوسیدونکي هیڅ دا ذریعه نه لري ولې چې هغه هلته د موبایل ټاورې نه دي لګېدلې. پټان عبدالخالق زیاتوي که څه هم د یو خاص موبایل کمپنیانو سیګنل ورته راځي خو هغه هم تر محدود ځایونو پرې دي چې د رابطې مسله نه حل کوي.
نو ګټه یو ایمرجنسی روغله یو مته چوته ته جواب کې نه غته به ته خو مخا د غر سار ته خېږي الته به ایتو مطلب ده دی په مشکل سر باغ نه ملو شي او بعضی خدس علاقې دي سالته نه غرونو په سار کې کور کې نه په کلو کې کور کې کا دا وټه اور لګونی باندې غور زر زر شروع شي او دغه علاقو دوه پاره د ټاور یو لګيږي. نو امید دې سره کوم سیګنل مسالات دي د خلکو دوی بل صدر به تو کوم مسالات دي دا به ان شاء الله حل شي.
د سدی محمد کمال وای مخ کې به دا ورته ویل کې دل چې پتری جی او فور جی انټرنیټ د بندیز لا کبلا موبایل کمپنیان خپل خدمتونه وړاندې کولو ته تیاری گینه ولې چې تاوان دی ورته خو وو چې هغه بندیزونه اوچت شول نو په کومه خبره دوی نه محروم ساتل شي.
هغه به دا خبره کوله چې مطلب فاټه کې 3G 4G ستانه نه دا مونږ ته نقصان دی او لبه نه خبر دي شي تا اوس خو 1 منت کې 3G 4G هم راغلي دي. نو لہذا مونږ دا درخواست کوو دا ریکوست کوو چې دا سنټر کورم ته دا واستنی ولګيږي.
بلخ د صوبای سیملې ممبر محمد ریاض بنگش مشال لډیو ته وای تیر کال د جون په میاش کې ځای خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره هغلته موبایل ستنې پر لګولو کار پیل شوی و خو مزدورانو د تختولو په خاطر رمنځته کېدو پس دا هر څه وځنډېدل چې لا تر اوسه بیا نه دي بحال شوي. محمد ریاض بنگش زیاتوي له پوځي چارواکو سره پر دغه لګیا دی چې د موبایل کمپنیو امنیتي اندېښنې ختمې کړي او یو ځل بیا حقوی حغلتا ستنی لگولو تا و حسوی
سده دی کم مزدرانو انجینیرانو آغا غواشیو بیا یو کس دوا پا که مرشیو نو دی آغا پا واجی کمی کمپنی وی آغوی دیزی نا لارو کم دی علاقه مصرا بریگیڈیر سیب کمانڈنٹ سیب دی آغوی پا کوششونو سرا آدیمو حلو زلو سرا انشاءاللہ آغا با هم اللہ پاک شروعات پوکی او ان شاء الله دې کې به مو کامیاب شو.
په منځنۍ کورما کې تیر کال پر 28 جون له درنیو شګیو د موبایل ستنو لګونکو شپږ مزدوران طالبان وسلوالو تختولی ول. که څه هم هغه ته پوځي عملیات شول او امنیتي ځواکونو 15 مزدوران د وسلوالو لبنده هم را خوشی کړل خو بیا هم موبایل کمپنیو ستنو پر لګولو خپل کار بند کړی دی. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا پاتل لسوزلو چې پکې جنوبی وزیرستان هم شامل دی کې بعد بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د مارچ په 28 مکیږي. د یادې ضلع ځینې اوسیدونکو په حکومت غږ کړی چې د ټاکنو نه وړاندې د پسیمو کې امن پر ځای کړي چې دوی په ښه شان په انتخاباتو کې برخه واخلي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل مرستیال کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتی انتخاباتو د را روان پړاو لپاره په امنیتي انتظاماتو لاس پورې کړی دی. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په خپل رپورټ کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا صوبې کښې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله کښې د سویلي وزیرستان سره اوتله ضلع کښې وو د راون کل 28 مارچ باندې انتخابات کیږي. په سویلي وزیرستان کښې بلدیاتي انتخابات ته څه تیوری راونې دي په دغه باره کښې د بدر سیمې اوسېدونکی شهریار خان مشال ریډیو ته ویایي.
ټایم شه د میجا چې کومه علاقه دو دا د غره علاقه دو او برفباری کیږي په دا علاقه شه او علاقه خالی دو خلک تنگ دی خان تر غلای دی. د میجا خواهش دی چې د الیکشن جون جولای شه شي چې علاقه ته خلک واپس ور شي د ووټ پول ریشو چې دو از یوتا شي او چې کوم امیدوارون دی اخ ته هم په تر شه سہولیات وي انکه دا په پاکا شه په مرجر نه بعد اوالی مطالب نه چې کوم نوجوانان طبقه دو دا ډیر ورته اکسایټډ دو او خپل کمپاین سٹارټ کی په سوشل میډیا باندې
بلدیاتی انتخابات په براکش د وڼ سیمې اوسېدین کای انور خپلواک وزیر خبره هم وار وای
خلک امیدین هشتا تیاری هشتا صرف یوشی کمای دی چې اکثر خلک دا یسول کو کریسمس ته د پته نه لګي سوګ یقین نه داری او چې کوم وړې وړې ستا په یونین کونسل نه دی چا په وټ لیست نه کوي ورځ میز وکتل ډېر رد بدل سره پکې شوی دی ویلا کې وټي وځي ته چاولای دی بلې بلې ته چاولای دی بل په خال کې هغه اویرنس کمای هشتا خو باقاعده یو آغاز نه دی شوی بدای چې فلال خو دا کاغذ وکړن دي مې خو چې خال کې منځ کې دا کې سره ونه دوی چې وټي نه دي ډېر خال کې خوښمن هدي کاندیدتون خصوصا په څه ځین کې هم دا وار ودل زنانه چې چینه ته ها زنانه کاندیدټ ها دې زینه ودری
دې تحصیل تو خلنا غلام حسن دمتونای ویایي چې د انتخابات نه اول دا د سویلي وزیرستان مقامی انتظامیه د دوی په سیمه کښې د امن حالات دا سام کی
کوم د علاقې صورتحال ده نه یوازې سردي ده نه یوازې موسم ده هلته نور چیلنجونه ډېر دي عوام ته او خاص کر وترانو ته خاص کر ممبرانو ته ځکه چې هلته د امن په حوالې سره ډېر تحفظات موږ خپل هم لرو چې دغه غونډه یو قوم و یو وجود و یو پښتانه و یو مسلمان و دغه منځ کښې دومره کنډې او کفرې جوړې شوې دي چې که د یو قوم نماینده بل قوم ته ورځي هغه به په ښه نظر نه ورته ګوري که د بل قوم نماینده بل قوم ته ورځي هغه به په ښه نظر باندې نه ورته ګوري نو دا یو غټه مشکل ده غټ تکلیف ده چې د خلکو منځ کښې ده.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کښې د روراون بلدیاتي انتخابات تیوری په باره کښې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې هغوی وویل
بلدیات خو داسې دي په سیکنډ فیز شي مختلف نه ضلع دي او میرایي چې کوم الیکشن کمیشن شیډول خو لنګ دا ایشو کړه خو ډیټ ایشو کړه ده د 27 مارچ 2022 باندې د امیر درې چې دي دا تحصیل مې ارزي یو لدا یو سروې کوي یو وانه باقي چې دي دا هغه جنرل کونسلرز مختلف و دا کسان کونسلرز و ویمن و اقلیت دا ټول خبره وي نو انشاءالله مې طرف نه خو پیرا تیاری دو دا خو د موسم په وجه دا شاید ډیلی شه انشاءالله امید ده د 27 مارچ امید ده چې ډېر داسې سخت موسم وي نه د حکومت کوشش دا ده چې دغه اختیار و د فیصله سازی دا میږه بالکل لوور لیول ته ګراوند لیول ته یسي نو د ټولې نه چې کوم که ځوانان دي که زنانه دي که مشران دي ټولې نه میږه دا امید لري چې دی په داسې بر چار کې حساب وخلي دی خپل کونسلر وي خپل وي ناظم وي خپل وي میر وي د دې څومره اکسپینډیچر ده څومره بجټ ده څومره ډیولپمنټل چارې دي د دې مرضی بندې د دې په ځای باندې لګېږي.
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل چې د روراون بلدیاتي انتخابات نه اول دا د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د امن حالات سام کړي چې ولس په سکون سره په دغې انتخابات کښې د خپلې رایې حق استعمال وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه بل احمد الله نوورو.
پاکستان پیپلز پارټۍ د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو غوښتي چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې ورسره ګډون وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی د خورشید شاه په مشرۍ کې تیر ماخوستن په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره ولیدل. د ملاقات وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټر میا افتخار حسین خبري غونډې ته وویل چې په رسمي ډول یې د یاد ګوند په لانګ مارچ کې د ګډون حتمي پریکړه نه ده کړې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د فروری د 28 نیټې نه د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي چې په هغه صوبه کې بارانونو او واورې ورېدو له وجې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم ای پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر، مومندو، چارسدې، نوخار، بردیر، ابتاباد او مانسیره کې د بارانونو او واورو ورېدو له وجې 46 کسان جوبل شوي هم دي او 109 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسېدلی دی. د ادارې په وینا په متاثره سیمو کې امدادي کاروایان دوام لري. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه غونډي هیوادونو ته خبرداري ورکړې ده چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته ستنې کړي چې د دوی تر واکمنېدو مخکې هلته انتقال شوې دي. مولای محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د افغانستان کمې الوتکې چې له غونډي هیوادونو سره ولاړې دي، که هغه له تاجکستان سره دي او که ازبکستان سره، دا د بیرته راولي، ځکه چې دوی اجازه نه ورکوي چې د الوتکې په بهر کې پاتې شي. د راپورونو پر بنسټ کابل ته د طالبانو د ننوتلو پر مهال د هوایي ځواک له 40 زیاتې فوزي او بار وړونکي الوتکې او هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوې دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د پیښو تر ثبتېدو وروسته په هغه هیواد کې په 40 ساعتو کې د 2000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي، کومې چې د 2021 زیږیز کال د ستمبر له 40 نیټې وروسته په لومړي ځل دومره زیاتې پیښې دي. او امریکا بل افغانستان سره د بشری مرستو په لړ کې 308 میلیونه ډالر اضافي مرستې کوي. پرون د سپینې ماڼۍ له اعلان سره هغه جنگ ځپلي هیواد ته د اکتوبر میاشتې راهیسې د امریکا د مرستو اندازه 202 میلیونه ډالر ته ورسېده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. ملګرو ملتونو د سخت کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بیساري بشري مرستو غوښتنه کړې. دغه سازمان کله پخوا د یو هیواد لپاره یو ځای 15 ارب ډالر نو غوښتي. بلخوا امریکا ژمنه وکړه چې له بېوزله افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیونه ډالر مرستې وکړي. نو تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سږ کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پروسږ کال په پرتله 2 برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د 100 او رسېدلو مرستو پرتله 3 برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستان بهر د 15 میلیونه او 1 لک نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غشتل شوی مرستو یو برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره سي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایډن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دېخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحده ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووېډ-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسېږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
تازه مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په منګبره کې د مختلفو سیمو اوسیدونکو سوات موټروی د دوی په ځمکه د جوړولو پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو وینا وه حکومت د موټروی جوړولو لپاره د سوات د سیند غاړې ځمکې پر ځای د دوی پر کر کروندې او د آبادۍ په ځمکه نقشې اچولي، کومه چې دوی ته د منلو وړ نه ده. نو حکومت دې په پروژه کې بدلون راولي. خو د سوات نه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي چې سیمه د ترقی او پرمختګ دا پروژې پر مخ بوتلو سره د ولس ستونزې به هم هواری شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د سوات تحصیل کابل مټه بریکوټ او دې ترڅنګ د ملکن ضلع اوسیدونکو منګوره کې د سوات موټروی جوړولو منصوبه په نقشه احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکو 100 ساعته د منګورې نشاد چوک د تګ راتګ لپاره تړلی وو. احتجاج کې شامل د تحصیل کابل ننګولی سید احمد وایي چې د هغه پکې 50-50 زره فوټه ځمکه د کروندې لاندې راغلې ده.
په زرګونو مربع فوټ ځمکه د سیند په غاړه والی شوي ده. کنه تاسو کتلی شئ، تاسو وکړئ ویډیو، ډرون وکړئ. پبلک پرایویټ پارټنرشپ تحت دا جوړي، دا حکومت نه جوړي. په دې خبره ځان دي پوهېږي، حکومت نه جوړي، عوامي جوړي. نو زمات مکه ولې عوامو ته پوهه لګي؟ انتقالي زمات دی، نو زمات مکه را لیدې هغه خلکو ته پوهه لګي چې هغه برازي په هوا د منګور کاروبارونه تباه شو، زمات مکه تباه شو. موږ ته د خونه وخت چې موږ به سچل کوو، ولې زمات مکه بل لور کې؟ زه صرف دا یو سوال کوم.
د احتجاج نه وړاندې ځای مشرانو په ګډه پریس کلب کې خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې د موټر ویل لپاره موجوده منصوبه په دې وجه ناقابل قبول ده چې د سوات سیند غاړې پرې خو دي او په آبادۍ کې سړک جوړوي. چې پکې د بریکوټ سجاد علي وایي
دا کوم نقشه دشته شوی ده، بالکل لکه سین تقریبا په کیلومتر کې دوپره خوځه ده او په پټو کې بوله ده. نو راځي چې دا زریز مکی دي، دا د سوات بالکل معاشقه تل ده. پدې کې زویر مچی زناور بنی ادم چې څه د دنیا کائنات ته پاګې کې د دې رزق ته. نو مهرباني وکړئ د انصاف حکومت دې خپل منصوبه زمونږ د دم زمونږ مکی دي د سوات مزګه ته دی او باسي ادریا سوات ته او پاګې دې بوزي.
د ملکن تانی ځای یو مشر وقار خان تورونه لګوي چې دغه مسله صرف سواد کې نه ده، د چکدرې نه شروع شوي زیاتره سیمو کې د کار او کروندې ځمکې لاندې کړی شوي او دوی هم په دغه اړه اندېښمن دي.
په خوا کې د دنیا بنجر ځمکه د پتاله تانه کې په بدران کې په جلالا کې په ګډ کوټو کې دی. هغه بنجر ځمکه چې کوم ده هغه پرې خو ده، د سیند غاړې پرې خو ده او دی رال چې کوم دی نو روغ روغ ځمکې او باغونه باندې نقشې ور واچولې. وګوره خلکو اتا ته 10-10 کیلومتر چې کوم دی نو د اوبو د لاندې سړکونه بوتل او دی دلته چې کوم دی نو د سیند په غاړه باندې سړک نشي بوتلی. څه دی پایز راچوته ولې پیلر راچوته ولې بندونه وته وهلي؟ سیند په یو غاړه په بل غاړه باندې مضبوط بندونه ووهه او په هغې باندې جوړ کړه.
د سوات موټروی جوړولو په اړه مو د ضلع سوات ترقیتي کارونو مشر صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه. نو ښاغلی وایي چې سیمه کې د ترقۍ او سیلګرۍ پرمختګ لپاره منصوبې روانې دي او دوی به د ولس ستونزې هم اواروي.
موږ د عوامو لپاره کار کوو، د عوامو په مواد کې کار کوو، عوامو خبره واورو، عوامو ته به تکلیف نه ورکوو، د هغو غاښونه به نو په طریقه به کار کوو چې یاره اکثریت عوامو ته پیدا ورسي. خامخا چې یو کار کړی چې ځمکه به راځي کوم یو طرف ته به راځي بل طرف ته به راځي خو به مشوره په طریقه به انشاءالله تعالی د خپل قوم سره کار کوي.
د سوات موټروے سړک جوړولو دویم پیس کې صوبای حکومت د ولس سره په مرسته 83 کیلومتره سړک تر چکدرې نه سوات پتی پوره پوری جوړوي چې د هغې لپاره زیاتره د ځمکې مالکانو ته د پیسو ورکولو امر جاری کړی شوی او حکومتي چارواکي وایي چې د جنوري 15 نیټې نه به په باقاعده کار شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د صوبې ګڼو سی این جی سټېشنونو ته به د روانې میاشتې تر 1 نیټې ګیس نه ورکوي. صوبایي حکومت دا ګام د ګیس د کموالي لوجې پورته کړی چې لوجې خلک په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د سی این جی ګاډو مالکان وایي خپل ګاډې بیرته پټرول او یا هم ډیزلو ته پاړولو ډیر خرچ راځي د کوم چې دوی توان نه لري. په دې اړه زموږ د همکار شانواز سرکزی رپورټ ته غوږ شئ چې د مستریانو په آواز پیلېږي.
د شوقدر په مصر خانو کې د سورلیو ګاډی لیدل کېږي چې مصریان ورته د پیټرول او ډیزلو نظام ټیک کوي. دغه ګاډی تر اوسه په سینجی چلیدل خو د حکومت لخوا د سینجی د بندښت فیصلې وروسته ډرایوران خپل ګاډی تیلو ته اړوي. جهانگیر خان سپینگیری مصری دی وای پرون او تیر ورځې تر شلو پورې موټر ګاډی پیټرول ته اړولې دي.
دا ټینکی مینکی ته بدلو او دا کاربیټر یو لکو او بس یو غوبل دی د پیټرول د ګاډو.
په دې څومره خرچه راځي چې دا ته سیټ کوي د پیټرول؟
پرون مونږ یو سړی ته سیټ کوي او چې ته په هغه باندې 7000 روپۍ ولګېدي. ټینکی هم بدل کړه او دا موټر هم ته بدل کړو. فیول پمپ هم ته بدل کړو. دا کاربیټر او دا شی نه مولا وکړو تقریبا چې 1000 روپۍ پې ولګېدي.
د جنوري په 6 د پیښور ضلع انتظامیه او ورپسې د نورو ضلعو انتظامیو د سی این جی سټېشنونو د بندښت فیصله کړې وه. دوی په یو اعلامیه کې لیکلي وو سی این جی به د جنوري تر 1 پورې بند وي ځکه حکومت غواړي ګیس کورونو ته ورسي او عام خلک ته استفاده وکړي.
نوم ظاهر شاه دی او پېښور ته روان یم.
شوقدر په شمول د 400 پېښور محمد او نور سیمو نه بیلابیل سیمو ته تلون کې سورلی هم په مشکل کې دي. دوی وای کرایه هم زیاته ورکوي او که ګاډی کې دننه ځای نه وي پاس پچت هم کینی خو غواړي مزدورو او ډیوټو له خپل ځان ورسوي خو بیا هم ګاډی ورته نه ملاویږي. الطاف خان د پهلوان قداش او قدر وسیدون کې دی. د خیبر پختونخوا په سیول سیکرټریټ کې د منصوبو په یو محکمه کې نوکر دی. د جنوري په 10 سهار 8 بجې د کور ډیوټي د پاره وتلی دی خو وای تر د 10:30 بجو پورې خورته ګاډی نه دی ملاو شوی. البته د ګاډی انتظار به نور هم کوي.
روټین کې لنګو 44 روپۍ اخلي
او څو غواړي
او دوی څوک سل اخلي څوک اتیا اخلي. مونږه نیمه لارې پورې لاملو په ګاډی ولې اتیا اتیا برا کوي. دغه وچې ولې سره دغه ولې ولاړو ټریفیک والا هغه یې ګاډي ولنه تاسو ته کې ورسې حساب دی مو ته اتیا اتیا روپیا غشت دی هغه چې کوم دی ګاډي پر چم مرکو وړې ته واپس کو.
دا چې بارون نشور شوی یخنی هم ورسره زیاته شوی دا. نو د میډیا د ریپورتونو سره سم پیښور او نورو ضلعو کې ډېر سیمې داسې هم شته چیرته چې په پایپونو کې ګیس هغلته نه ورسیږي. نو همدا وجه ده چې حکومت د 4 ورځو لپاره سی این جی بنده کړي. د ډیپټی کمشنر پیښور لخوا د جنوري په 6 جاری شوی اعلامیه کې دوی د سی این جی سټېشنونو د بندښت لپاره د قانون 144 ماده هم لګولې وه. د دغه مادې په ضد که یو څوک لاړ شي سزا به ورته ملاویږي. د کریسنت په نوم په 400 روډ د یو سی این جی منیجر سجاد خان د جنوري په 10 مشال رډیو ته وویل سی این جی سټېشنونه بندول د دوی سره زیاتې دي.
پچی سټاپ ته لګه نو بس هغه خوران چې دا غیتا سوینې چې نو دا ورکینګ پک وو او خپل کارونه مرنه چې نو بس بونیشته سینجه زکه چې لکه بس سینجی بند نو سره کارونه به وشي. لکه په شفقدر ایریا چې نو ډومېسټک کم اس کم چې دی راغون کې نو 300 کورونه لري. لکه کا د ډومېسټک بلونو راغون کې نو تقریبا سره لکه لس لکه نه جوړیږي. دلته پر سینجی چې نو لکه 13 میاشي مونږ 1 کروڑ 18 لک 88 هزار یوی میاشتے مونگ بل جمع کرے تو او آیا چی پدے بانے 35% او 25 او 40% چی ٹیکس مونگ پچارجز ادا کرو
پوشو قدر کی دا پیخور چار سادی مردان سوابی محمد دو باجور او پینڈی اڑخت چلیدون کگاڈو غٹ اڑک دنن او بہر گن شمیر نارینو زنانو ولارو دا سہرائی دا گاڈو انتظار کرو خو زیاتره گاڑی به د اډې نه بهر په سرک باندې د زړو سورلیو تر کوزیدو وروستو د نوي سورلیو نه ډک شوی نو ډیر خلک به پاتې شو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، شو قدم.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې استخباراتي ادارې د 2001 کال راهیسې په مسلسله توګه په غیوات کې د بشري حقونو کارکوونکي، سیاسي فعالان، زده کوونکي او خبریالان په نښه کوي چې په کې د سلګونو لادرکه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لادرکه کړل شو کسانو کورنۍ وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشې دې کړل شي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی وایي چې په زور د خلکو لادرکه کول یو جرم بللو لپاره قانوني مسوده هم منظوره کړي. زموږ همکاري انیسه اجمل په دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د دوه لادرکه کړل شو کسانو د مور په غږ پیلېږي. دا غږ د اف آر پی خبر د انور بی بی دی. دا غې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوی وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بی بی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو د هغې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال پې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بی بی دا خبرې لاغرست وکړې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسٹی انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دي بند کړي. د ادارې د نومبر په 20 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېرېدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکوونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوی. هغې زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په قیدخانه بدله شي.
بس دا څه شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې بس دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ما ته درې څلور ورځې بعد ما ته معلوم شو کې هغه هیڅ چتم نه دي. نو اسکار چې دي هغه کرنل ریټایرډ و کنه. نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف پرزیدنت سره ما بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم او ته مې ریکوست کوم. هغه هم ډېر زیات ریکوستونه کړی دي هر طرف نه بیا ځان نه امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسي پروټیست بیا سٹارٹ کری وہ اور اس کو منصرا 3800
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادرکه دي او د کورنۍ غړي یې تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بی بی او امنا جنجوا په څیر یو شمېر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې د هغې د یو ورور او د تره زوی مړی د هغې تر غیبېدلو وروسته وموندل شو. کامرانی زیاته کړه چې له پیښې وروسته یې بیا دوه ورونه اوچت کړل شو خو هغې اوس خوشی شوي دي. زما ورور رضوان کامرانی او د تره زوی حزب الله د 2006 کال د فروری پر 14 ورک شول. دوی 14 میاشتې ورک وو. زموږ په کور کې یوازې زما بوډا پلار پاتې وو. ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمرانی او زما د ترزوی غزین کمرانی هم لدې وړاندې لادره ککړل شوی وو چې وروسته مړی مونږ ته راورسېد. دا وخت زموږ لپاره ډیر سخت وو، خو وروسته زه راووتم، مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما وروڼه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 35,000 کسان غیب کړل شوي دي. دغه سې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی رپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا روک شوي چې شمیره 2902 ده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي، مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلو وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي، خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقل باندې زموږ عدالتونو هم کم چداری عینی اختیارات تھے ناغانے استعمال دا 2021 تھے د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس د زمون په یکوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پېښانې کیږي. اور پېښه کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کې چیرې دا کستا او سرشتو کو نشته، هغه صرف جواب ورکړي. نو پدې کې موږ کال تیر شو سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د روکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغوی دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورت کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,820 هواري کړل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو د خوست نادر شاکوټ لسواله اوسیدونکو مشران وای چې په دې لسواله کې د پوهنه بهیل لستون سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د ضرورت سره سم دي اول خونځیو ته ارتقا ورکړل شي او د خونکو خونځیو توکیو د کمخ ستونزې هوار کړ شي. بل خوا ته په خوست کې طالب چارواکي وای د خونیزو بنسټونو غختلي کول او ټولو برخو ته پاملرنه د دوی له اساسي کارونو څخه ده. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست د نادر شاکوټ اوسیدونکي فعالان او مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د دوی د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د لریوالي له کبله د دوی نجونې او هلکان په اوږدو پرې مزدونه کوي او په ښوونځیو کې په کافي شمیر مسلکي او تجربه لرونکي ښوونکي هم نشته. د نادر شاکوټ اوسیدونکي مدني فعال انجینر فواد مشال راډیو سره په خبرو کې د دې ولسوالۍ د لومړنیو ښوونځیو ارتقا او د مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې د اساسي ستونزو په توګه یادوي.
نو موږ غواړو د موجوده دولت څخه او د نورو مؤسساتو څخه غواړو چې دا ښوونځی موږ ته متوسطه انتر لسی دورې پورې ارتقا ورکړي. همداشان د ښوونکو او د رسمي ښوونکو او د لوړ تحصیلي اسناد لرونکو ښوونکو کمبود موجود دی. غواړو چې دلته لسانسا او به تجربه استادان موږ ولرو.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ قومي مشر معلم خان هم وایي د دې سیمې لومړني ښوونځي د منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ارتقا وکړي.
ښوونځیونه مکتب دی ابتدایات و زده په لسه بدل شي نشته
په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د منځنۍ او لیسې دورې هلکان او نجونې د زده کړو لپاره لرې ځایونو ته ځي. احمد الله چې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي
زموږ په ښوونځي کې استادان نشته، رسیدګي نه کېږي په وخت سره. موږ درسونه نشو ویلی، که چیرې موږ ته استادان راشي به درسونه ښه ووایو او موږ درسونه زده کولی شو. بله دا چې زموږ د کتابو کمزوري ده.
کلیوي خوا د نادر شاکوټ ولسوالۍ په ښوونځیو کې د مسلکي او تجربه لرونکو ښوونکو کمی دی، بلخوا په همدې ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ګڼ مسلکی کسان بیکاره ګرځي. قاسم سلاب د نادرشاکوټ ولسوالۍ د کپړی کلی اوسیدونکی دی چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي.
اته نوي کال کې مې په شمال دوام د ولسوالۍ کې خکل زحمه استاذي وکړه. اوس د دوا کوله پیل حل کېږي زلا شوی یم. اوس بخي ډېره به وزګاری ده، کار هیڅ نشته. اوس د دې حکومت څخه زموږ دغه هیله ده چې خاک ته اولیت ورکړي.
بلوری ته په خوست کې طالب چارواکی وایي د ښوونیزو بنسټونو تقویه او ټولو برخو ته یې پاملرنه د دوی له اساسي کارونو څخه ده. د خوست مرستیال والی محمد انور دین پرور د ښوونځیو د ستونزو په باب وویل:
مشران په دې لګیا دي چې دا ټول شهرونه او شرایط ورته مهیا کړي او د دې خلکو د مشکل حل کړي. چې دا یوه ګیله ده د خلکو، ګیله نه بلکې دا یو ضرورت دی. موږ دا د ملک د ملاتیر د تعلیمي ادارې دا چې نه یې بابا څه کېږي، یو خو به موږ هیڅ هم نه شکر لایق.
د خوست د پاسه 1500 ښوونځیو کې خواوشا 3 لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه یې نجونې تشکیلوي. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د خوست له ښوونځیو څخه 1900 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شول چې څه د پاسه 1000 تنه نجونې وي. د دې فارغانو ډېره برخه به په پوهنتونونو کې د شمولیت په خاطر د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې میش مالدارون کې کوچیان په دې ولایت کې د مالونو د سرځایونو لنیشوالی او لوګتې وچکالی لامل شکایت کوي. دوی وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې ډېر سرځایونه د زورواکو له لورې غصب شوي دي او له چارواکو غواړي چې سرځایونه له غاصبینو راوګرځوي. بل خوا ته د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د کوچیانو د مالونو سرځایونو له غاصبینو راوګرځوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سرځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سرځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچیا وایي چې 65% سرځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امینجان دا مې مستا خو وږی دي، مال جایستا نه د څاروایه څر جایستا بس دا ټاپو کې پراته یو اغواله باندې د خلکو والا سن کاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سینغاله سره پراته یو نه لایلی ته.
د بختی ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچیا وایي خو به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولي، خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولای چې خپلې رمې په پاکستان کې سرځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سرځایونه یې له غاصبینو څخه راوګرځوي.
اول ستونزه خدا ده چې بندونه را نوسته. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي، سیمې خارداري تیر موږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې. او هغه ځایونه چې سرځایونه و هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سرځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,013 هکتاره ساحه کې عمومي سرځایونه لرو چې په دې کې 5,000 هکتاره یې ژمني دي او 1,01,013 هکتاره یې پسرلني سرځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې دپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دی تر څو وکولای شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سرځایونه چې غصب شوي دي د غاصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشتې کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو سرځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخره کې د ستاسو لپاره د جاوید امر خیل دا سندره لرو.
زلمی نرے نرے خوگیگی زلمی نرے 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 خوگیگی دمیا نوالی بیلے گی دمیا نوالی بیلے گی دمیا نوالی بیلے گی دمیا نوالی بیلے گی
موسیقی
Okay.